مازګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپی مختوړي شی چاري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمیشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي له زلمی خلیلزاد سره نن د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د ایران سمندري ځواکونو د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په ترکیه کې د سلګونو کسانو د نیول کېدو امر صادر شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت نن جمعه په ټویټر کې لیکلي، د زمیر کابلوف او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دا کتنه نن جمعه په دغه سفارت کې وسوه. دواړه ډیپلوماتان په داسې وخت کې سره ګوري چې مسکو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې کوربه و. د انټرپاکس خبري اجنس په حواله دا په تیرو دوه نیمه میاشتو کې دویم وار دی چې د افغانستان لپاره د روسیې او امریکا ځنګړي استازي مخامخ خبرې سره کوي. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون نوښته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی. د طالبانو یو ویان د برید خبره تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوالي وژل سوی دی. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې په سلګونو کورونه تخریب کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د هرات په څلور ولسوالیو کې 95 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په دغو پیښو کې ځینې کسان مړه سوي هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپل دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپل لومړی مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 سوره او یو ټیسټ لوبه هم وکړي.
کرکټ ملوبل د ایرلند کرکټ ملوبل سپادری شلاوریزه 15 سوریزه او یو ټیسټ لوبه تر سره کړي چې یاد ټول لوبه به افغانستان په کوربه توګه تر سره شي.
سبب د هندستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دوړ ټیمونه د مازیګر 15 بجې د مسابقې ډګر ته وزي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوپتل هم برخه ولري. د ایران دولتي اژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 100 کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې ویل چې په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات د وسلو ازمایل دغه ورځ د تجهیزاتو او پرسونل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پاوز به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ سوی اوپتل هم وازمویي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودو تورن دي چې رهبری په امریکا کې ډیره مذهبي مشرفت الله ګولن کوي. انقره وی ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک او یا هوایي ځواک کې دندې لري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو لوی محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس ته نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل د قضیې څېړنه د مې میاشتې 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیپورتوفو سیمې له محکمې غوښتې چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي و چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري، د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی ښایي د محکومېدو په صورت کې په 40 بند محکوم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشترانو لپاره د افغانستان جمهوري ریاست ته معرفي کیږي. په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړي.
تقریبا یو سلواتیا سنتر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې. ډېر ځای برکوچونه راغلي دي او څو پوستو باندې هم برکوچونه راغلي دي.
نن د هو درېمه ده. لننه نه ډېر ښکاله مخکې په دې ورځ د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې کابل ښاریانو پاتون کړی و.
د کابل د خلکو عبدالعمل او قیام خودجوش و
د خوست په ښار کې مدني فعالانه پر دې اعتراض لري چې د شوزو په پارک کې غرفې نارینه او تورکل شوی او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د خوست پارک ته پرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. خوست آماده دي چې په خپل پارک کې د خوست لپاره خدمات ارزا کړي.
ورکړي خوست ته دي او نارینه دلته کېنی. نارینه واټه پرې چې په درل کې خپل ور لکه خرڅيږي
او په دې خبرونه کې
د واغان لرو زرکان لرو بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی خلق په کور کې مرغان او څاروي ساتي او څنګه یې باید وساتي د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه اوریدل شي. ټاکل شوې ده چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست به له دغو کسانو 13 د انتخاباتي کمشنرانو او 2 د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوي دي. د نوی قانون لمخې په عدلي وزارت کې ثبت شوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوی کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې نه 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 هم د دغو کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 ښځې. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 وړاندې ترسره سول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څېړلو بوخت. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
وختنم عام د ګوندونو څخه عام د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، دغوی بیکګراوند، دغوی ظرفیت، دغوی پاکي او تقوا، او دا چې دغوی څومره دغه ملي نهادونو دغړیتوب لپاره دی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې درغلي شرایط په پام کې نیول سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلوم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخته ازادي رادیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې سیمه لولو. د نورو موضوعاتو تر څنګ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د هوا په باره کې ازادي رادیو ته سمس راوستوي، تر څو د رادیو نور اوریدونکو هم تاسو د سیمې د هوا حالاتو خبر شي. هوا مې ځکه یاد کړه چې په نورستان کې درنې واورې شوې دي. د نورستان مرکز ته تللې لار کې په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي او د سرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان وکوي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي، خو په نورستان کې شته وسایل د لارې د پاکولو لپاره کافي نه دي، ځکه له شاوخوا نږدې ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل له سیمې د روحل انوري پراپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتی سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې. چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي، لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسته ولیږي. خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېری واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوي دي، د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوي دي. د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي، موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخ.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تک را تک نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لامل یې برف کوچونه راوځي، سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. لنن نه دیرش کاله مخکې په کابل کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد یو شمېر کسانو پاڅون وکړ. نن د هوت درېمه ده. د دغې ورځې د یاد پاړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمې خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وايي په 1955 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو، خلک تر کوټ سنگي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خر او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلیل لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو بل هم درلوده. خپل مې په دشت برشي کې نه کسان د دغه سیمې خلک د پخوانی شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاتون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په 1955 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په درېمه د دوی په وړاندې پاتون وکړ چې بیا دغه پاتون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کیږي چې شوروي ځواکونو دغه پاتون په ټانګونو او تیارو سخت وځپو او غلې کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاتون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شور سو. افغانانو په اتلولي سره په پاسون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول، په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې.
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاتون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خجوش او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر شزینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یو خبري ناست کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د شزو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو ورځو کې د شزو پارک د شار په لوري کې او شاوخوا څلوېشت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې د شزو چارو ریاست وایي دغه غرفې په موقتي ډول شزو ته ویشلې دي. بلخوا فعالان وایي چې د غرفو په ویش کې د ښځو له نوم څخه ناوړه استفاده شوې ده او په حقیقت کې نارینه او ته ویشل شوې دي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر خزینه مدني فعالانو د بې خبري ناست پر مهال د خوست د سیمه ایزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځې نوم نه ورکړې، ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کېده، ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي کوی نه کوم تاسو به هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویان دیلې چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبري کانفرنس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزا کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی د هغه باید د قانون منګولو ته وسپرل شي. هغه ټپره چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې یوازې د ښځو لپاره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ آرام کړي او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم درنه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي. د پارک سره جوغ په پیاده روانو کې یو شمېر بوچیان هم کاروبار کوي. د هغوی څخه یو تن چې په دواړو پښو معیوب دی وویل بلخوا د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی د خبری کانفرنس پر ګډونوالو ښځو تور پورې کړ چې یاد سرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشارې کړي دي. دی ویل دا پار په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځو او دا غرفې دوی په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي.
تقریبا په شلو دیرشو کلو قرارداد ورکړل شوی دا د پارک مسأله قراردادونه مالغ وکړل. ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول. دا پارک تسلیم سو. دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړل شوی، دا په موقت ډول سره ورکړل شوی د خویندو لپاره، خاص د خویندو لپاره به وي. دا به د نارینه لپاره نه وي. هیڅ نارینه ته اجازه نه وکړم چې په دغه پارک کې مانه یو قدم هم کړي او مانه کار وکړي.
د نظر خواند زاید شانگار وایی چه دا پارک د خزو لپاره پا دی ولایت که د دوی ترمنز داری که خاری فرهنگ دی وده او تفریه لپاره لمنه تجربه ده. لده سره باید اروان ده حکمتی اداره او مسئولین پا دیر احتیاط سره چلن وکی. د ده پا واینا که د خزو پارک لی اصلی هدفه د نور و شخصی مخو او گتو لپاره استعمال شی، د خزو پا حق که به جفاوی. آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسرائیل فضا ته په بریالیتوب د سپوږمۍ په لوري البته یو بیړۍ توغولې ده. خو اوس به راشو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربهتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولې دي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې هند دوو پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د نړیوالو مسابقو د کوربهتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وروسته له هغه وځنډولې چې دوو پاکستاني لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلي سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د پاکستاني لوبغاړو د توکیو په اولمپیک کې د 25 متره واټن ډزو د لوبو د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلي د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو ګټه یې ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه. په بیان کې یادونه شوې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه پلاوي همداراز پریکړه کړې چې د هند د اولمپیک له ملي کمیټې او د دې هیواد له حکومت سره په هند کې د راتلونکو لوبو او اولمپیکي مناسبتونو د جوړېدو په اړه ټول بحثونه وځنډوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نړۍ د سپورت پر فدراسیونونو هم غږ کړی دی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته دی په هند کې خپلې لوبې نه پلان کوي. د هند د اولمپیک د اتحادیه عمومي منشي راجیو مهتا ویلي دي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماتې ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. د یادونه ورده چې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حمله په دوام خورا زیات ترنګلې شوې. په هغه حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې د را ډلې ومنه د هند د حکومتي ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول. تاسو له پیغامونو
زده کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خاطر سخت ډیر نومونه عندي تر کار خو یو په دې څه دي چې څه معلومه خرج کړو د سکرین کابل شي د ساتلو ثاني نه درلود. نو دې داخله د لوګ د نې څه دي چې په دې معلومه نه رانی چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي. دې څه مخ خرج کړی دي په هغه د په دوه و درې څو یو څه نه رانی کیږي. نو داخله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن شي د نور خلک ځانونه تل تمداري ته ځان ته حل کیږي. نو دې دا وسنه لري چې دا معلومه دوی روان دي ډیر باندې روان یو په اندازې بیا اندازې خواته وړي. نو دا د شي معلومه د موقت وخت لپاره را بند
شي. دا د ازادیو کارکون کوته ریبل کوته سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامرام د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک په دشت کې کارتونه را کړی ژر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي دوه پنځه کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې خرې سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخوي نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالي توپ سره د سپوږمۍ پر لوري وتوغوله. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د اسرائیل لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شو. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شو. اسرائیل د توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 million په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سم دستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولی دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دوه میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه د پکتیکا لشکین څخانګار خروټ هېلي کې پرون 1.5 سانتي متره واوره ووري ده. خو هوا توده ده او اسمان شین دی. له همدې ولسوالي ایدو ګل کې دوه ورځې واوره وشوه نن اسمان شین دی. بشیر حبیب زای لازری لیکي دلته سخت واوره شوي خو نن اسمان شین دی. عجب ځلاند له نورستان لیکي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار لا بند ده. فقیری له غور لیکي ډیره واوره ورېدلې. شاه محمد له پکتیکالی کې پرون ډیره واوره وشوه. ګلمیران د بغلان له نهرین څخه لیکي واورو خلکو ته ستونزې نه دي پیدا کړي او نن اسمان شین دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکي د بکواله ولسوالي پرون شباران وشو نن اسمان شین دی. محمد ایوب همت لارغستان ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندهار کې شو بارانونه شوی دی خو اوس اسمان شین دی. او عبدالمطهر له هلمند ولایت څخه لیکلی دی د واشیر له ولسوالی سه موږ ورشتونو ته ډیر خوشاله یو او شو بارانونه شوی دی. او سالم محمد له هلمند لیکي له سرجنی ورشتونو سره به که خدای کول هلمند بیا د غلیدانی په ګدام بدل شي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې دې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، څلور بجې او دیرش دقیقې دي، لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقرې لپاره د روسیې سفارت ویلي دي چې دا کتنه نن په دې سفارت کې وسوه. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان تیره شپه په یوه حمله کې وژل شوي دي. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې 15 نوي کورونه تخریب کړي دي. سبا د آیرلند په وړاندې افغانستان د کرکټ خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له آیرلند څخه ګټلې ده. د ایران سمندري ځواکونو نن په فارس خلیج کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف رسمن تمدید کړ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي.
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نخې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکون ته بوزي.
خبرېدم کو د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوی چې په کور کې د حیوانات ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ.
خطرمنو دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دوتی. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو مصروفیت وي خدای ما شومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مصروفیت ده ځانتم پیدا کړل ده د ما شومان د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروډو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تخت نه دي د سدي سي وي سابقه خلګوي چې دغه نه نظر د پاره خي پکور کیږي د بد سترګو د خاطر د دغه شینو د خاطر خي ما شومان اخلي د سي عادت کړل ده چې لک د سي شوخ ده ما شومان هم ځانته نه پریدي ځانم ساتي ما شوم سرم ساتيري کې ټونګه واري د سي دسترخان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاوره وخري زرپله او دغه سي خاوري کوم لوبې کوي رغړي
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچوترې اخلي ویر او ډار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نو موړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم نه د کفتر شوکې ما او نه د سپی او نه د زرکانو خو بعضې خلک دي چې هغه شوک علاقه ورسه لري بعض کورونه دي چې هغه ساتي زما همسایګان دي کفتر ساتي خو دغه سره خلک هم ورسه په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کفتر الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي د دونه بعضې امراض هم پیدا کوي باید سړی ونه ساتي
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه د هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله حتی پشو او موږک ورته وایي موږ دا به م سره ونیول وبه مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کیږي نو کله به چې دغه پشو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره بل موږ به دا د پشو بچیان موږ به هغو ته پشکونډي ویلې هغه به م ځان ځانته یو واخیسته خو کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځانته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځانته به یو ساتلی و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کیږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتی یا دم چهره کنری او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې په دود د حیواناتو ساتلو ته زړه ښه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوښښ وکړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي یې هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي نوموړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان دپاره یو تربیتی یا صحی پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو دپاره کچیر اول خو مهم دا ده چې خپل وخت بې ضایع نه کړي ځکه مونږ د دې دپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته هغو کې اول خو دا ده چې وینه ساتي بیا حیا نن د هغې دپاره پکار ده چې خپل ماشومان نه ډېر لرې وساتي او خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډېر دخیل نه کړي اکثره وخت خو داسې هم کیږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره که تاسې وګورئ دوی لیونی کیږي او دغه کورنۍ پې نه پوهېږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسولی یا مشران ته ضرر رسولی بیا خو دلته واکسینونه هم داسې خاص نشته نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي هغه کوی شي اثر لري
ګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مراخېستي دي چا ورېدو ته ستاسو پام را بولم
زمان نوم بریالی دی د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی دا نو دا د خلکو د خپلو نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک ورسره شوق لري شوق په خاطر یې ساتي د هغې په خاطر یې ساتي او یو لذت ترې وړي
نوم محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي د سپي مرغان د شن او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا بوخه کارخونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خه کارام نه ده چې شان په کور کې ریزانس
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کوم صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې ورو
پښتنه بداسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات؟
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو، زموږ روح آرامیږي، موږ ورسره بوخت یو. او بل اقتصادي واجه ده، مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي، د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه باید خرڅیږي، یا چرګان ساتي یا فیل مرغان، د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشکې خو هغه لږ ساتي، خصوصا زیات ساتي زموږ په هیواد کې، هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان، او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري، او په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو دا نو چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي، د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په پسونه وزو غواګانو کې ده، او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کلوکوکس ورته وایي. بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي. بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نخواسته خزي مبتلا شي، هغه ته د بچي نقصان کوي. د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي، بس امیدوار خزه تر ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض زد دوی نیسی او دوی ته زد انتقالیږي. بله، دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګند سي، یعنی په حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بلا دې نه چې ځان وکړي کلینیک حیوانی کلینیکونه ته مراجعه وکړي، چې باید از ځینې حیوانات مخصوص واکسین لري، ورته باید از په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکړي. مثلا پیشوګان دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیونی سپی واکسین ورته وکړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکه هیله ومني ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، څو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خپریږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالی دی.
روز غزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالی نه زموږ د غزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعت لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده، پر موږ باندې اوس 2 ورځې مزل ورسکړی دي. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. خبر کوم غزله ولایت مقره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر پازابوی په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر پازابوی غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلق را واسه ای اردو یا پلیس را واسه ای دا خلق لیده که دا خلق خلق مویدیر پازا بیا سلام علیکم
زده کندهار ولایت نخبر اتوما دا هیل آرزو لرمه چی دا کندهار ولایت دا پاکستان فاتح سخت دیر مالون را خاندی سرکار خو یو فدر تیسد که ایت سد مالون خارج کرو د سکرین کابل چې د ساتلو ثاني نه درلود نو دوی دا هیله درلود د نیم صدی کې په دې مالونه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو ودروکسو یو پسه نه رانی کېږي نو دا هیله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال د هغې خورا بند شي دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کوي اوس دوی دا نو وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي.
السلام علیکم شاهزاده نازینه یم د کونړ ولایت څخه سلام نورسته ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کښې دغه د ترافیکي امیران زمونږ سره د مور مېری چلن کوي وایي چې تاسو خو معلولونه یاستئ تاسو په لایسنس باندې څه کوئ تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړې نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوی کوي او د هغې امیران زموږ مخنیوی کوي موږ ته لایسنس کوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دی. ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم خدای دې وکړي چې مرور وروڼه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي اعمال ترسره کوي هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې زموږ تاسې ځورېدلی ولس زموږ تاسې ځورېدلی افغانستان چې د درې لسیزو څخه را په دې خوا تر اوسه پورې د دغه جنګ و جګړو له امله موږ تاسې ځورېږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخته ځي اول په وسلوال طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغسې اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي یا کوم هغه پرمختګ چې موږ کوو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې ته راکښته کېږي خو زما پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دا دی چې راسئ مخامخ سره کښېنو مخامخ خبرې سره وکړو دغه ځورېدلی ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنګ د ستونزو څخه را وژغلي د خدای رې دي موږ کښې داسې کوم ډېو اعتمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسېږي یوه خدای ته په زارېږي یوه خدای ته په ژړا ږي نه بالش نه لري نه تلتک نه نالي هېڅ نه لري ځکه یې تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه یې نالي ده نو پیغام یې درته دغه دی چې د دغو خلکو و مشکلاتو ته باید موږ تاسې وګورو هغه د ځان وبولو او راسو وصلحې ته غاړه کښېږدو خپل په مملکت کښې د خپلو خلکو سره خپل په سرخان باندې کښېنو او د صلحې خبرې ورته وکړو ومن الله توفیق.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو ته سلام او ښې کارکوونکو ته سلام وایم زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کښې د کجکي بند چې دی اوبه یې ډېرې زیاتې شوي دي زه غواړم چې دا بند ایله کې دغه برک ایله کې زموږ خواته برک نهشته نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برق کړي بیا د هېچا څه کار نه اخو سره
زه د روزګان له ولایت او ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسېږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کښې تېر شوی دي په شرکو غه کښې زموږ تقریبا نه سوه ډېرې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارتي مالیه کښې پروت دي نو موږ د جنار ویزه
جمهور صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه، محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزاب عزت الله خان زاد مو سره جوړ سره په دغه اسناد او قرارداد او اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وايي حتی په تاسو ته یې مګي چې دغه اسناد د لغاري زموږ جوړ سره کیرا و بشي موږ ځکه د هلمند هو بو سره ګډې کړې دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان پر نام مو چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د قرارداد لري هغه اسناد چې جوړ سره ګور اسناد قرارداد د جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ فور کې موږ د ډیر شاو جنجال څخه خلاصو والسلام
یلمن د مرکزی زندان سره ستاسو سره په تماس کې يم چې دا غزمول د شیر نڅړې کېږي زموږ هیڅ غوړ نه ودل کېږي موږ د غریس جمهور څخه دغه یل لرو چې دا غزمول د شیر د غیاتانه واج د سیمو وچړې او د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایز شروع دی په د هلمند په مرکزی زندان کې دا غزما پیغام چې تر وره شي چې ډیر مننه وروره جن دغه یو کار ته وکی ډیر بندیانو دغه مشکلات زیاتې والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د بادغیس ولایت خوشپاج نشته کې راغلی د بلامغاو د سوالی د جنگ او د خوشحالی څخه مشته در ملک په دشت کې کارتونه راکړي جر کارتونه د اشپز وو نشته کې یو ګونی وړه راکړي 2.5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی راکړي موږ ودا وایي ساتو یا وزیر ساتو خواهش دی ډیر درګې سي خلک د ډیر خري سره مخ دی او کوچنيان سي غیر مریدو کله زغه څوک واري خدا ماجر به خل سره سره مخ دی او کومک ته وشي څوک سر نه پڅر خینه آیا چې کی یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه دا شمال نه زو سره
السلام علیکم ټولګل کوچی خبرې کوم دی خو زه له سوالینه نور ورګه سره کوم سوال دی د افغانستان خرید او فروش روان ده یو رس مسکن کې سوال یو رس پاکستان کې افغانان نه ته خبر دا سوال د افغانستان خلکو ته یو څه مهم سوال ده ټول هغه د افغانستان کې نه نو په یو ټاور وي چې تقریبا ورونو نه ځو خوښ لرم چې د ټول سي پاکستان او روسي ټول موږ ته ولا کا دا ورسي دا شته مونږ د کټو پورته وایو ګل پختیا کې یو اندر په غزنی کې دی هغه څنګه چل دا راسي د وطن پروشي د وطن خریداري کړی دی په یو تور باید سر راپور تر څو د افغانانو د ګناه د ژوند تویدل باندې سلام
السلام علیکم زه نه قبلا خبر کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي رډو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ درته د یو اتصالات په کمپیوټر ضرورت لرو موږ په خونه کې ناز موږ کې په منو کار نه کوي یو دانه خاده دی ودرې ازادي رډو د خامه خاد موږ دغه پیغام نشر کی والسلام د خدای په امان
السلام علیکم زملک د سلطان ای سلطان محمد انرزم د کنټرول کلا د کلی ملک یا احمد آباد ولسوالۍ د پکتیا ولایت لطفاً وزارت پایگانه دی زمون کلی که پا مکری زمون کلی باندی واورا وردلی لار نستا او دیر عریضی مکلی دی وزارت مقام تا اصلا توجه نده کلی لطاس من توجه غارو زمون دی کلی پلونا او دی واورا تورول لپارا مشنان دا کراولی دی دی ملی جندی لار نلرو و سلام
ورا مردار د پرګریشن په سیمه کې برته مو یخ کې دی وږي تیږي ما جاریو په دا راځ برته ما شي مامو د ولږی مرسو د یخ مرسو ما چې سم شې نه را کول کې زبر ته سالو 20 اور په لورو کو کول کې اغان سر بالا ما خپل واخ د انجنیر د انجنیرام سره شریک دی بالا اغان دی په کاډو خو زغه غره ته ما شي ساده سر اباسو اغان درغاخ شي دا انجنیرام او دا سر بالا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه زابل په ولایت کې هغه لاست ټیلر غنم چې راغلی دی زری حدیث کې چش په نامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دې دلته کران ناشې لاشې د مړو مړو باندې پرواوې مو وې کټوې باندې وې چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې اوس راغلي د اعلی زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نه کومندان امنیت د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی ورا دې سي آیات تیرا ولېږي د مسکینو څخه دې پوښتنه وکړي که چاته رسېدلې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د مرغاب ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم. الان اوس د یارا په ولایت کې مهاجر یو، د انجیل په ولسوالۍ کې کادستان کې یو. او زما داسې پیغام دی، ټولو د اشرف غني ته مې دا پیغام دی، نورو مشرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو او زموږ سره کومک په هېڅ معنا نه کېږي. ډاکترونه ټول را بد دې وایته خارجيان موږ نه خارجيان د افغانستان خلک موږ چیرې د خارجي حکومت دی او خطر کې دي خارجيان موږ ته بل لا راګي کنه اوس موږ سره کومه کوزي په یاد خدای. السلام علیکم پیغام
د جزاب د ولسوالي او د روزګان ولایت خبره کوم. موږ غواړو چې موږ په ولسوالي کې د پروژو د خاصو سخت کمای راغلو د پلو د خوا او د دریا د سړک کچکاله د سړک ته جوړولو د خوا او د خلک اګه د چيري پرېزمو کارونه ټول نیمګړي دي. موږ داسره بغني دا خواهش کوو چې روزګار ته او د جزاو ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي. والسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درناستر
کوم کلی خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله از مشر سره شریک کړي. موږ به اړوند مسؤلینو ته ورسوو.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د ورګیل علاقه څخه خبره کوم. د روټ په خاطر چې مشکلات لرو دا اوس واوري دي بارانونه د مرزان او ډېر مشکلات سره مخامخ یو. نو خواهش کوم چې هغه تر وروه مقامات ورسي د سړک راته پوښ او په چکان نه ته جوړ شي. نو بار مسوالې کې کار وکړي که خیره مو شي چې هغه ټول پر وایستو وي شل کې. جو سلام پر سلام.
السلام علیکم. دا آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صافیم د کونړ ولایت نه. او کونړ ولایت د رایتی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را پدې خوا کار نه کوي. د آزاد رادیو څخه غوښتن لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جوړ کړو، تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوانه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. خو د آزادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د آزادۍ راډیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مني عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د مدخان په نامه دی. چین ګرانو وروره نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د مسپر نسناس مرضی اخته دي. او اوس له بخړې د عالم چې تیر وخت هم موږ بنه لرو او اوس به دا غمیزه بیا زیاته شوې چې بخړې د کوچنیان د نسناس په مرضی اخته دي، سپین ویری اخته دي. او نور دا خبره اوس د خپل مریض یم او کوچنی مرزان د سره دي چې دا غور څنګه کمزورې دي او خلک هم کمزور اقتصاد کمزور نه لري او بخړې دي. موږ دا واوره د سبي راځي خبره د لري د خدای غوښتنه کوو د موږ اواز وکیل صاحب ته ورسي پر ادرس وکیل کې یو صاحب نه لرو. موږ تاسو غوښتنه کوو چې دا غیلو راند کنه یو صاحب لرو برونه جوړ چې دا شنه یو چې او لو په لایان بلا فسې کوم لیک ته یې مننه. والسلام.
السلام علیکم. دا خپل پکتیا تم کنه ور سوالینا سمي الله حلمي تندر وریکم. وختنه می دولت مشر اشرف غنی ته حداد چې په هیواد کې ماره ته هیڅ پاملرنه نکېږي. بل خصوصا خون کو ته هیڅ پاملرنه هیڅ کم نکوي. خون کو مشونه ډېر کم دي. کوم ماس چې خونکو ته ورکول کېږي په دې باندې یو کور گزارا هم نه کېږي. بالخصوص هم د څوارلسم پاس خونکو ماشونه خو بیخي کم دي. که چېرته په هېواد کې خونکو ماشونه لوړ شي، خونکو ته پاملرنه وشي، افغانستان به لا پرمختګ وکړي، ځکه نور هېوادونو کې چې پرمختګ شوی دی د معارف برکت ته. که چېرته په هېواد کې خونکو ته پاملرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي.
مننه کوم ګران ورور چې د پکتیا ولایت څخه مو دغه پیغام راستولی وو. دوستان او تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدلی وي او دغه یادو سو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم په تمه یو ک غوړی چې زموږ پیغام سپتون کې دسکا ته زنګ وهي. د دستګاه شمیره د خبرونې په روسي برخه کې درته ریجه قلم او کاغذ را واخلی در سره ویل کی او د خپل سیم مستون زیر سره شریک کی. نور مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.